السلام علیکم په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې د دوشنبه ورځ ده د غویې ثور ولسمه د میمیاشتې شپږمه په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو یو مخالف ډلې ادعا کړې چې یک شنبه ماښام په کابل کې پر طالبانو دوه ځایه بریدونه کړي او وو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي مقاومت جبهې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره څیرمه د تلاشي پر یو پوسته کړی. په دې برید کې د دې جبهې د ادعا پر اساس دوه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د جبهې همداراز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې هم پر طالبانو برید کړی. د جبهې په خبره چې په دې برید کې هم دوه طالبان وژلي او یو تن ټپي کړي. د طالبانو امنیتي چارواکو له د مقاومت جبهې د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نسی کولی. د افغانستان داخلي رسنیو د پنشیر ولایت په یو کان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله د څلورو کاریګرو د چپې کېدو خبر ورکړی دی. د پنشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ پرون ویلي چې دغه پیښه پرون د حصای اول ولسوالۍ په سفید چهر ساحه کې شوې ده. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او په غیر معیاري ډول د قانونو کیندل د دغه سي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. طالبان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوې مسؤل ویلي چې بل ګیټس بنسټ د افغانستان د بنسټیزو روغتیایي چارو لپاره 45 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې سیمې مشر ډاکټر هنان حسن بلخی پروند طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنې کې د دغو مرستو یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باب څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې بل ګیټس بنسټ افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر لمنځوړلو لپاره 500 میلیون ډالر اختصاص کړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې ګذر پکې لا هم ختم شوی نه دی. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان 1,800,000 خلطه سیروم عراق ته صادر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس پرون خبر ورکړی چې دغه سیروم د شفا په نوم د درمل جوړولو ملي فابریکې تولید کړي وو. باختر اجنس زیاتوي چې شفا فابریکه د کال څخه باندې 3.5 میلیون خلطه سیروم او 1 میلیون سرنج یا پیچکاریو د تولید وړتیا لري. د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس پوځي څنګه پرون د کرم شالون پر دروازې د حمله مسؤلیت ومانه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا لس توغندي د غزې په جنوب کې له رفحه د دې سرحدي دروازې پر لوري توغول شوي. د اسرائیل په وینا دغه سرحدي دروازه د مرستو د هغو لاریو پر مخ چې کله بندې شوي غزې ته روانې وي وتړل شوه. نور سرحدی دروازې لا خلاص دي. د حماس ډلې پوځي څنګه وایي سرحدی دروازې ته چیرمه د اسرائیل د پوځ پر یو پوځي اډه توغندي وشتلی. خدای نه دی ویلي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول سوي دي. هغه رسنیو چې حماس سره نږدې اړیکې لري د وی سرچینې په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هدف دغه تجارتي دروازه نه و. خبری آژانسونو د بیت المقدس په ختیځ کې د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر د اسرائیلي ځواکونو د چاپی اچولو خبر ورکړي. څو خبری آژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو تیر ماښام د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر یرغل وروړ او تجهیزات یې ضبط کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون اعلان وکړ چې د هغه هیواد د کابینې د پریکړې پر اساس په ټول اسرائیل کې د الجزیرې ټلویزیونی چینل خپرونې بندې سوي دي. اسرائیل د الجزیرې ټلویزیون چې مرکز یې د قطر په پلازمینه دوحه کې دی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري ګڼل سوي ډلې حماس په ګټه د یو اړخیزو پروګرامونو په خپرولو تورن کړي. خو الجزیرې د اسرائیل دغه عمل غندلی او د دغه هیواد له لوري لګیدلي تورونه یې رد کړي دي. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال د دریم فصل سیالیو په لړ کې نن ماپښین جوانان واحدی او اتک انرژي دغه راس خادم اف سي او اينو مينا په خپل کې مسابقه لري. په پرنوي مسابقو کې د عدالت ټیم 3-0 په وړاندې د موج ساحل ټیم ته ماته ورکړه او ابو مسلم 9-1 په وړاندې د میوان ټیم په وړاندې بریا خپل کړه. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال مسابقو دریم فصل چې 12 ټیمونه پکې برخه لري، د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې په سور میاشت کې پیل شو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته نه سره ورسېدل. د بشری حقوقو فعال حوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه تو پوښتنی کړي وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سقوط لامل سوې. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نشي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال حوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه، خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. حوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات، اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر 10,000 ډیر طالبان خوشی کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونو په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
شوی
وو متهم بودند اینا را رها کردند. کوریا مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسیده له زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2018 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 19 د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې 2 کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له 2 لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
السلام علیکم، عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو او روزونکو ته سلام وایم. بعد سلام وروره، دا زموږ سوال چې دغه چې کوم پیدامي وزارت څه جوړ کړی او څه د ولایت دفاع باندې کار پر پیل کړی ده، نو د شمرزول ولسوالۍ ته مرکز را رسېدلی دی. دغه شهیدي او منځلی سر وتلي دي، دا ټول بېرته اوبو او سیلابو دغه شانو یولو. زموږ مسؤولو چارواکو سره پیدامي له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه بېرته ورغوي جوړې کړي او بل دلته به منځکه کې ډېره سخته ده او بارانونه سوي دي. د منځکه خلک ډېر متجرر سوي دي. دا مو دې خواهش ده له بهرنۍ مفادو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه و احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ وه چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي، او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې دې سیستم ته یې ور واچول. خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نیمه نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کال کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شوې او ښځو ته کارونه بند شوې دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي، او کوم جنې چې زده کړې کولې او مکتبونه ورته بند شوې دي هغه ټول په رواني ناروغۍ باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوهمځلې واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شېبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا خځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلي شي، او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه هم داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو اخر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چې روم ملکی هم وکړي. قدر من اردونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوهمځلي واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي، وایي په کور ناستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوهمځل لپاره واک ته ورسېدل، له هغو لومړیو څخه یې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. د کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي، او کوم نجونې چې زده کړې کولې او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغه ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ د پاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي، خصوصا نجونې. د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ په مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه وره چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امید امیدواره و سو هغه امیدم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې. هغه بیچارهګان روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبوره شوله چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبورې دي. هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کړه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي درس ووایي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې د خپل د خاوند همغاړی کمک وکړه نو چې د هغو نه یې تمه نشته.
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم مېرمنې وې. اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی.
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډېر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي. او دا ډیره یو مهمه مسله ده که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خويندونه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپل ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه سره وګورو.
تلمړي کال کله چې دوی راغلل خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولی، کار نشي کولی. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح عامه اصطلاح دي موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل. او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادی درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولی هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاو د پوره کولو په خاطر مصرفولی چې له بده مرغه له څه باندې دریو کلونو را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې هغه که مامورینې وې که د پوهنتون استادانې وې په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود په کور کې نستلې او ډیری کورنۍ د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې پور باندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې هم له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرڅ مصرف وکړي. دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولي دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته و، په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وی ښځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نورو نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو، او تمه او توقع یې زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وو کړي، ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي، طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده، اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی، دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل ټکول کېږي، او دا په خپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله، مایار صاحب، مخکې تر دې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، میرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بېرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو، خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو، دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې، البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه ای تاسو ته وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد د جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانۍ ورکړې دي، او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، آزادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې، متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو، او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وځي. دا ډیره یوه لویه ضایعه ده، او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درې نیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي، د دې جبران ول په ډیر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل، د هغوی دمه خدا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده. اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي عقدې اخلي چې د دوی خپلې کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسې هغې ته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان نجونو نه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یوه سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه، او دا څرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو، تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کاوه، تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم، په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا به نه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر کولاندې وکم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلوده، یا یې پلار، ورور، خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي، په تیره بیا لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی، دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو، په اصطلاح که ووایو، یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیوالم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لري له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه، پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري، د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپلې زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو پوهیږئ په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه یې په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولی او وس کدوی لاسرسی ولری اقتصادی وضعیت خوی د انټرنیټ لالار آنلاین زده کړی ډیر داسي پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو لالار خپل دغه تشه ډکه کی ترڅو چې وګورو چې راتلونکي څه کیږي او دا فعلی وضعیت څه ډول بدلون مومي، آیا د یو بل ځایناستي نظام پر اتک بدلون مومي، آیا دوی دغه خپل پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي، هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه، او په اصل کې د نجونو محصول دل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسې به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې سي؟ تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسې به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي، دا د یوه هېواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هېوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هېواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هېوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هېواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي، هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هېواد د پرمختګ، د هېواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی. وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د دې مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو، د زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښمه کټه وځي وای په دې ورسته کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دا حالت د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابره نشي، افغان ښځې به په داسې ژور خفګان لا نورې هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د دولسم سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخته کار ده، ډېر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولی له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زخپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ موخه نه لرو موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرې هیله چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغه سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دینیز د کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی الله منی د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی په دوزخ او جنت باندې ایمان لري نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته چې اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې مسجد کې څه وکتل. خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته خوله کوي معلمین دي او شاګردان دي زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ ووایو چې موږ یې علم ته موږ یې پوهې ته موږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. د دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او ښوونکي راته وویل چې هر مواد د انحلال ځانګړی اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېیمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټوله کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی دې راواخیستی بل شی ته جور واچوئ، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټوله څه شی دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس یا په لاس راکوي ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلوراید په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه. دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چې په لاس درکې حاصل په لاس درکې حاصل. 2H2O معنی اوبه. اوبه په لاس درکړلې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي، دګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا څه شته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پېښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته چی شي راځي؟ دلته چی شي راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، او خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا کچیر سایز په یاد یې نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوٹ کړئ. که مو چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سر خلاص شوی.
خون کی دا تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته راغلاس وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پر مټ یې موږ کولی شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نباتات که شیرې وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډېر وکرل سي تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډېرې ګټې شته خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مره ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده. کاربن ډای اکساید چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډېر وکړي تر څو هوا پاکه سي هغه څه شي دي، اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکساید ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکساید هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکساید ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکساید ته دی. بیا په سرزو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټول د کیمیاوي سرې کومک دي. ورسره پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دوچنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غیزه دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي نایتروجن پوتاشیم فاسفورس په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دی ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي نایتروجن د کلوروفیل امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په وده او نمو کې زیاته برخه لري نایتروجن د نبات چشور شایسته یا سموي تنې او پاڼې که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي تنه او پاڼه به یې ښه وده وکړي پوټاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې کندونو پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي اوس نو پوټاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکښې ډېر وي شاید مرض یې خراب کړي نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي دپاره پوټاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په ایال کې میوه کندونه او دغه ټول شان ښه پخوي بل بیا فاسفورس دی فاسفورس د نباتاتو میوه او دانو د ودې نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي فاسفورس بیا چیښ کوي میوې او دانې وده نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي چې موږ تاسې لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان ور اچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي یعنې که میوه په یوه میاشت کې پخیږي دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي د سرو ډولونه سری په دوه ډوله ویشل شوي دي یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد د غذایي موادو د صنایعو پاتې شونې نارسېدلي سکاره په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنې شاملې دي همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیان څخه لاسته راځي عضوي یعنې حیاتي او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد د صنایعو څخه پاتې شونې نارسېدلې سکاره په خاورو کې نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنې دا ټوله پکښې شامل دي په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا امبار ورکوي او یا د انسانانو امبارونه ورکوي دا ټوله چیز دي دا عضوي سرې دي غیر عضوي سرې بیا په کارخانو په پریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو په پریکو کې جوړیږي کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین امبار تور امبار دا ټوله چیز سرې یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو چې هغه فاسفورس لرونکي پوټاشیم لرونکي نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وې چې موږ نن وویل
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډېر اغېز لري
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
او سم د 9 ټولګي د کیمیا واردی د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي خصوصیات یې څه دي او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه زهري دي د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنګ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د ارامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټیبیوټیک په ډول استعمالیږي ارومټیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. د هغه څخه یو بنزین دی، یو بې رنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څره ډول لمبه ده، ژیړ لمبه کې او دود کې 2665 15 O2 یا 15 O2 12 کاربن اکساید 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نومونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډیګري سانتي ګریډ کې شول کیږي، فرمولا یې سی ایچ 5 ایچ 5 ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چیز دی C+H+ او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونه یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دي او دوه بنزین سره یوځای شوي دي. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، ایشېدو ټکی 248 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول یې تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ترولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبی کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خوشتا اسپیجنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سانتیګریډ 80 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکساید په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځان ته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.